ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਵ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
گرانوری دنکو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈی ودا نند نہ ورز وزرا اتلسم کال د مارچ ویشتم نیٹ دا او وختون دی په اسلام آباد کې د ماخام شپګ په کابل کې دی د ماخام پینځنی می او په واشنگتن ڈی سی کې د سحر نه بجی دی د ڈیوا یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز مجاهد جواد
تاسو ټول اوریدونکو ته هر کله وایو یو شمیر مهمه موضوعات باندې به تفصیل په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خو لاول د مهمو خبرونو سره ټکی
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر سولې او امنیت کانفرنس پیل شوی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي هغه جدي ستونزې چې اوس مهال سیمه ورسره مخامخ ده باید له افغانستان سره د همکارۍ لورې حل شي.
په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو کمیشن ویلي چې د مارچ شپږشتمې نه تر اپریل څلېرشتمې پورې به یو ځل بیا د ووټونو لیستونه ګوري. کمیشن غواړي که څه کمی پاتې چې هغه نیمګړې پاتې نشي.
او په اسلام آباد کې د مرکزي حکومت او صوبو ترمنځ د وسیلو د ویش لپاره د ګډو ګټو کمیشن غونډه روانه ده.
دا د دین علاوه یو شمیر نور مهمه موضوعات هم په خبرونه کې موږ تاسو د پاره راوړي دي. موږ سره اوسې او غوښښه وسته خبرونو تفصیل ته
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر سولې او امنیت کانفرنس پیل شوی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي هغه جدي ستونزې چې اوس مهال سیمه ورسره مخامخ ده باید له افغانستان سره د همکاریو له لارې حل شي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میر زیایف د غونډې په پیل کې وویل که په افغانستان کې سوله ټینګه شي په حقیقت کې د سیمې د هیوادونو پر مخ یوه بله دروازه پرانیستل کیږي. موږ په دې پوه شوي یو پرته له دې چې د افغانستان له حکومت څخه ملاتړ وکړو بله لار نه لرو. تر څو تروریزم له منځه یوسو او کارتیا شوه په دې برخه کې به له ځواک څخه هم کار واخلو. هغه له وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې د سولې د خبرو د پیل لپاره د اوربند اعلان وکړي تر څو خلک د جګړې له زیانونو څخه خوندي شي. په ازبکستان کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه نړیوال کانفرنس په داسې حال کې پیل شوی چې د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د نړیوال او امریکایي پاوز مشر جنرال جان نیکولسن ویلي چې د کوټې شورا طالبانو ته امر کړی چې افغانستان کې د خارونو د نیولو پر ځای د ځانمرګي بریدونه زیات کړي. د جنرال نیکولسن د څرګندونو تفصیل به زموږ له همکار نوشیروان قلندر نه واوري.
جنرال نیکلسن دا وکړی چې سلور میاشتې وړاندې د طالب مشرانو د کوټې په یوې غونډه کې دا پریکړه کړې ده چې طالب وسلوال دی په افغانستان کې خارونه نه قبضه کوي بلکې د خپل شتون ثابتولو د پاره دی ځانمرګي بریدونه زیات کړي. ښاغلی نیکلسن ویلي د طالبانو دغه اقدام د دې څرګندونه کوي چې د امریکا له خوا زیاتېدونکي فشار ګټور دی او طالبان د خپلو خواهشاتو نه په شا کیږي. د افغانستان او امریکایي چارواکي بیا بیا وایي چې په افغانستان کې کیدونکي ترهګر بریدونه په پاکستان کې پلان کیږي او وسلوال د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې پټې ځالې لري. نیکلسن د تیر کال اگست په میاشت کې ویلي وو پاکستان کې د ترهګرو ځالې موجود دي او د افغانستان نه بهر چې د ترهګرو کوم فعالیتونه دي هغه باید کم او ختم کړي شي. هغه په ډاګه ویلي وو چې په پاکستان کې د کوټې او پېښور شوراګانې موجود دي. څو ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر هم ویلي وو چې د افغان طالبانو کورنۍ په پاکستان کې ګیرې دي. پاکستان له طالبانو او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې نه مني. د پاکستان دریځ دی چې په افغانستان کې امن غواړي او د دې لپاره کار کولو ته تیار دي. پاکستان وار په وار ویلي د افغانستان د امن ګټه پاکستان ته هم رسیږي.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن یو نوی مهم شروع کړی چې د لاندې به د هغه خلکو د نومونو اندراج کیږي د چا نومونه چې د ووټرانو په فهرست کې نشته یا په کې څه غلطي ده. دغه مهم به د شپږشتم مارچ نه تر څلېرشتم اپریل پورې رواني. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویاند سهیل خان وای صوبې او فاټا کې د دې مقصد لپاره 1900 مرکزونه جوړ کړی شوی. سهیل خان وای دې سره به نه یوازې د ووټرانو شمیره زیاته شي بلکې غلطیانې به هم پکې کمې شي. د پاکستان الیکشن کمیشن وای دوی په ټول ملک کې د 14000 نه زیات مرکزونه جوړ کړي چې د ووټرانو اندراج وکړي. او د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د شریکو مفاداتو د شورا یا کونسل اف کامن انټرست غونډه روانه ده. د غونډې مشري د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کوي. په دغه غونډه کې د بلوچستان وزیر اعلی عبدالقدوس بزنجو، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د سند اعلی وزیر سید مراد علی شاه او د پنجاب وزیر اعلی په ځای د هغه نمائندګي د پنجاب د خزانه وزیره ډاکټر عائشه غوث پاشا کوي. د غونډې تفصیلات لارا روان دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستان شارج دافیر ته یې د افغانستان په ختیځو ولایتونو د توغندي بریدونو په حقله خپل اندېښنې شریکې کړي او له اسلام آباد څخه یې غوښتي دي چې د ښه ګاونډیتوب لپاره دې پر افغان خاوره توغندوي بریدونو ته د پای ټکی کېږدي. افغان چارواکي دعوه کوي چې د پاکستان پوځ په تیرو دوو اونیو کې په کونړ ولایت په سوونو توغندي وشتي چې خلکو ته پکې ځانونه وختي دي، خو پاکستان لا د دغو بریدونو په اړه هیڅ سپیناوی نه دی کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال صبغت الله احمدی وایس اف امریکا ډیوی سره په خبرو کې ویلي د پاکستان له شاش دافیر سره د احزارېدو په لیدنه کې د بهرنیو چارو وزارت توغندوی بریدونه په کلکو ټکو وغندل او دا یې د نړیوالو معیارونو خلاف یوه جدي کړنه وبلله.
د امریکا په اسکولونو کې د نسلي تفریق پر ضد اواز پورته کوونکې لینډا براون د شپږو یا کالو په عمر کې د اتوار په ورځ وفات شوه. په 1950 کې لینډا براون د نه کالو چې کلا د هغه پلار ریف اولیور براون د کانساس اسکولونو بورډ پر ضد مقدمه کړې وه چې د تور پوستکي په حیثیت لور ته د کور ته نږدې په اسکول کې داخله ورکړې شي. بختور شاپه لنډ تفصیل راکوي.
په امریکا کې لینډا براون نومې تورپوستې افریقایي امریکنۍ د شپږ او یا کالو په عمر کې مړه شوې ده. د امریکې په تاریخ کې د لینډا براون نوم د تورو خلکو سره د امتیازي سلوک د ختمون په باب کې یادېږي. لینډا هغه وخت د 9 کالو وه چې د هغې پلار اولیور براون په کال 1950 کې هغه د کانزاس ریاست په ټوپیکا ښار کې د خپل کور سره نږدې په یو سکول کې داخلول غوښتل، خو د هغې د رنګ له کبله سکول هغې ته د داخلي ورکولو نه انکار کړی و. د هغې پلار د دغه سکول په ضد په سپریم کورټ کې مقدمه وکړه. سپریم کورټ د تورو خلکو سره د امتیازي سلوک په ضد په کال 1954 کې د مئی په 18 نیټه د اولیور براون په حق کې فیصله وکړه چې ورسره په امریکا کې د تور پوستو خلکو په ضد د امتیازي سلوک په قانون کې بدلون راغی. د 1950 نه وړاندې به په امریکا کې د تورو او سپینو خلکو سکولونه، ریسټورانټونه، باتروومونه او دغسې نور اولسي ځایونه جدا جدا وو. هر څه که د دې قانون وروسته اوس په امریکا کې د تورو خلکو سره امتیازي سلوک په قانوني توګه ختم شوی، خو څېړونکي وایي اوس هم په دې هیواد کې تورپوستي خلکو ته د سپینو خلکو سره د برابرۍ په سترګه نه کتل کیږي.
ترنوردن کوتا سو وایس اف امریکا دی ویته واګی استه او سو نړی وال خبرونه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د نهه یسی شنبه پورې زوویل حکومت به له امریکا څخه د جاسوسۍ په تور د شپې تور روسانو د وستلو جواب ورکوي. د امریکا حکومت له دغه روسانو څخه غوښتي چې د یوې ونې دننه د امریکا څخه ووزي. د سپینې ماڼۍ د خبر لمخې د فرانسې، جرمني او پولند په ګډون 22 نور هیوادونو هم ټول ټال اوه او یا روسی استخباراتي کارکونکي له خپل هیوادونو څخه وستي دي. د دې ترڅنګ استرالیا هم د سې شنبه پورې وویل چې دوی به هم دوه روسی کارکونکي له خپل هیواد څخه وشړي.
د عراق چارواکي وایي د ملک په شمالي برخو کې داعش تندره وډلې ځان بیا مضبوط کړی او خونړۍ حملې هم زیاتې کړي. د عراق حکومت پروس کال دسمبر کې داعش ته ماتې ورکولو سره خپله کامیابي اعلان کړې وه، خو اوس دوی وایي چې په شمالي برخو کې د مرکزي حکومت او د کردستان مقامي حکومت ترمنځ اختلافاتو نه دولت اسلامي ګټې پورته کوي. په شمالي عراق کې د شیعه فوز پی ایم ایف ویان علي الحسیني تور لګی داعش په دغه علاقو کې اوسیدونکو کوردانو، عربانو او ترکمن خلکو ترمنځ اختلافات پیدا کوي او ځان مضبوطولو لپاره دوباره حالات برابروي.
د راپورونو له مخې د شمالي کوریا یو جیکپوري پلاوی له پیکنګ څخه لیدنه کړې او داسې ګونګوسی دي چې خپله د شمالي کوریا رهبر له چینایي چارواکو سره کتلي. په خبري رسنیو کې راغلي دي چې د شمالي کوریا دغه لوړ پوړی پلاوی په یو اورګاډي کې د کلک امنیت لاندې د نهه یسی شنبه په ماسپښین پیکنګ ته رسیدلی و. بلومبرګ خبري چینل د دریو سرچینو پر بنسټ خبر ورکوي چې د شمالي کوریا رهبر کیم جان اون په یو نه اعلان شوي سفر چین ته تللی. د جنوبي کوریا رسنیو ویلي چین د شمالي کوریا د دغه ورغلي جګپوړي پلاوی مشري د کیم جان اون خور کوي نه خپل دی. په هر صورت کدا خبر تایید شي نو دا به له 2011 کال څخه واکته د کیم تر رسیدو راهیسي له هیواده بهر د هغه لومړی سفر وي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدر من اوریدونکو تاسو زمونږه د وایس اف امریکا دیوی ناوري د خبرونه په ژوندې بڼه د واشنگتن ډي سي له سټډیو څخه خبريږي. په دې خبري خبرونه کې لومړنی راپور د ازبکستان په پلازمینه تاشکن کې د افغانستان پر سولې او امنیت په اړه جوړ شوی کانفرنس په اړه دی. په دغه کانفرنس کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وویلی هغه جدي ستونزې چې اوس مهال سیمه ورسره مخامخ ده باید له افغانستان سره د همکاریو له لارې حل شي. زموږ همکار نصیر احمد کاکړ درته نور تفصیلات ورکوي.
د افغانستان د صدارتي مانی په خبر پانه کې ویل سوي چې ولسمشر اشرف غنی د تاشکند بین المللي غونډې ته په وینا کې ویلي افغانستان سره د همکارۍ لپاره باید هغه کلیدي ستونزې حل کړل سي چې سیمه ورسره مخ ده. هغه ویلي افغانانو د تروریزم په ضد مبارزه کې ستره قرباني ورکړې ده او دا مبارزه د یو هیواد پورې نسی محدودېدلی. د دوی ښوونځي او تاسیسات ویجاړ سوي دي، ګواښنې زیاتې دي، خو اراده یې قوي ده او په تاریخي شیبه کې قرار لري. ولسمشر غنی د افغانستان لپاره تاشکند بین المللي کانفرنس کې وویل ترګری ډلې چې دوی ورسره مخ دي سیمه ته لوی خطر دی او دوی هیڅ جغرافیه نه پیژني او د ترګری په وړاندې موجوده ستراتیژي باید عملی سي. هغه وویل نسلي خطرونه هم باید مهار او لمنځه یوړل سي. نوموړي زیاته کړه ټول ملي ګټې لري، هم په ملي، هم په سیمه ییزه او هم په بین المللي کچه ګډې موخې او ګډ لیدلوري لري او په دې برخه کې مهم رول په شریکه ترسره کولی سي. هغه ژغ وکړ چې له افغانستان سره باید همکاري وسي تر څو هغه ستونزې چې سیمه ورسره مخ ده په مشترک ډول حل کړل سي. د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی لمخه د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف په خپل وینا کې وویل د افغانستان د مسلې د حل لپاره باید د جګړې پر ځای سولېزي لارې ولټول سي. شاغلی میرزایف زیاته کړه چې شاید افغانستان مسله په اسانۍ حل نسی، خو اوس ټول هیوادونه په هوسیوي دي چې په سیمه کې د ثبات لپاره له افغانستان سره مرستې ته جدي اړتیا لري. هغه له افراطیت او تروریزم سره مبارزه او د امنیت ټینګښت د ازبکستان او افغانستان ګډ اهداف وبلل او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان راتلونکی باید د نړیوالې ټولنې لپاره د ناکامۍ په مثال بدل نسی. هغه له وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې د سولې د خبرو د پیل لپاره د اوربند اعلان وکړي تر څو خلک د جګړې له زیانونو څخه خوندي سي. د ازبکستان ولسمشر د سولې یو هر اړخیزه میکانیزم پر جوړولو ټینګار وکړ او زیاته کړه چې هیواد یې د افغانانو په ملکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د تاشکند په دغه یو ورځنی نړیوال کانفرنس کې د درویشتو هیوادونو او نړیوال سازمانونو استازي ګډون لري چې پکې د هندوستان، پاکستان او ایران استازي هم شامل دي.
درنو او قدرمنو اوریدونکو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه مو د نړیوال کانفرنس په اړه اوریدل چې په کې د نړۍ د درویشتو هیوادونو استازو ګډون کړی او د مهال دا کانفرنس پر مخ درومي او پیل شوی دی. د امدی کانفرنس په اړه د مونږه همکار پیر زبیر شاه د مهال په سټډیو کې د پیر صاحب ستړي مشي په خیر راغلی.
په خیر
پیر صاحب، څه فکر کوئ په داسې حالاتو کې که څه هم د درویشتو هیوادونو استازو په دې کانفرنس کې ګډون کړی د پاکستان، ایران او د امریکا د استازو سره سره، فکر کوئ چې دا به په افغانستان کې رښتیا هم سوله او امنیت ته لاره هواره کړي، سوله امنیت به راولي او که څنګه؟
نو چې دا اوس کوم کانفرنس دا دوی کوشش دا ده چې کوم کابل کانفرنس سوای وو هغه نه بعد دوی بیا راغونډ سوي دي. د شرنګ تاسو وویل چې شل نه زیات هیوادونه، یورپین یونین، امریکا، روس، چین، ایران، هند او پاکستان، دا به شمول چې کوم 15 سنټرل ایشین وستي ایشیایي ملکونه دي، هغوی پکښې دي او دوی به ګوري چې د سیمه ییز لیول باندې دوی څه کولای سي. هغه اسپیشلي هغه ملکونه چې کوم په افغانستان په ګوانډ شې دي، دوی څرنګه خپل کردار لوبولای سی په دغه او امن راوستلای شي. خو دغه شی به موږ ګورو چې کوم ټول نه اهم رول دا هغه د پاکستان دا. پاکستان یو غټ هواد دا ډېر غټ سرحد د افغانستان سره. خو په پاکستان دا تورونه لګي چې دا څرنګه حنیف اتمر دلته ویلو هغه ویلو چې موږ پاکستان خو د کومه سوله پیشکش اشرف غنی والده هغه ته هرکلی ویلی دی. خو موږ پاکستان نه داسې عملی ګامونه غواړو چې د واخلی او د سوله شې موږ سره هغه وکړي. خو د ور سره دا خبره کړې وه چې کوم ترهګرۍ خلاف جنگ دا دوی چې موږ او پاکستان په دغ باندې متفق نه یو او موږ دواړو چې کوم اپروچ ته پاک شه ډېر زیات فرق ده. نو دا ټول به منصر وي د امن راوستلو چې آیا طالبان څرنګه موږ ګورو طالبان د کانفرنس نه شرکت کړی دا نه اشرف غنی چې کوم اول پیشکش سخته جواب ویلای
دا نه یوازې دا چې په ډیر بخنه سره ګډون په کې نه دا کړی طالبانو بلکې د امریکا او د ناټو د لوی قومندان جنرال نیکولسن په څرګندونو وی تازه تازه د پاکستان په کوټه کې د کوټه د طالبانو د کوټه شورا پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خارون لنولو تیر شي بلکې تر خپل ترهګریز بریدونه ترې دوام ورکړي انتحاري بریدونه دي زیات کړي.
بالکل دا کیسه کړې ده او ویلې دي چې کوم او طالبان خپل شتون ثابتولو په افغانستان شه بجای دي چې د شارونو نسی ځانمرګي بریدونه دي زیات کړي. دا خبره چې نو ما سرنګ وویل چې پاکستان څه کردار به هغه خو موږ ولیدل چې پاکستان او کوشش پاکستان نه د افغانستان سره په د خبرې په یو پاڼه باندې نو چې کله پورې افغانستان پاکستان حالات په دغ رنگ وی او په داسې محل چې اوس تشتا سو طالبانو خبره وکړه کوټه شورا جنرال نیکلسن چې کوم ویلې دي دغ نه وړاندې حنیف اتمر چور از مخ شدل ته کوم امریکای غک سره مرکه کړیو په هغه خود دا تور لګولای وو چې اوس داعش چې کوم دا هغه پاکستان نمرسته کوي ټریننګ ورکوي وسله ورکوي او پاک افغانستان ته رالجی او چې دا ټول د اکثریت پکښ پاکستانیان دي د ورګزو ایجنس او د تخت پرلجی که فرض که سبا طالبان کامیاب نسول نو دوی سره به یو بل ډله وی چې نو مسرنګ اول وی چې اصلي مسله دا د افغانستان پاکستان او د پاکستان کردار موږ به دا ګورو چې د کانفرنس آیا دا چې کوم ملکونه دي په ازبکستان دا نور چې کوم هوادونه دي دوی په پاکستان دومره فشار واچوي که نه مچوي نو دا به دوی کوشش په کم از کم کوي چې فشار پہ واچوي. او دغه شی چې کوم اصلي رول دا به هند وي هند ه دلته دا او هند به ه خپل هغه کوي او هند به کوشش وي چې هغه په پاکستان په کردار باندې نور هني وکی وکی او په پاکستان باندې نور ه فشار واچوي ولې چې دا که فرض که سیمه ایز لیول دا مسله حل کولو لپاره دا کوشش ده او که په اخشه پاکستان رول نه وي نو ما نه د خیال چې یو بل ملک دا رول لوبولای شي.
او مننه اورستی لنډه پښتنه کپ لنډ راته وي د ترهګرو پر سر باندې امریکا په پاکستان باندې خپل مرستي وزنډولې خو پاکستان اوس هم داسې ښکاري د امریکایي چارواکو د روسي څرګندونو پر بنسټ چې لا تر اوسه هم چمتو نه ده چې ترهګر لاس ورکړي. یعنی پاکستان په داسې حالت کې ده چې امریکا له لاس ورکوي خو ترهګر لاس نه ورکوي. دغه معامله به په پاکستان سونه په ګټه تمام شي.
نو پاکستان خو دې بل ورځ دا خبره هه کړې ده چې موږ د امریکای نه لری کېږو لګیا یو او چین او هغه ته او دا هندو یو مثال ده ولې چې دلته کوم استخباراتي ادارې دی ادا په دا پریشان دي چې کېدای شي چې موږ پاکستان فشار ډېر کو دی به چین ته لاړ شي او پاکستان اوس دا امریکای ته دا شي چې واقعي موږ روان یو چین ته. نو پاکستان ډېر زیات دا چو شپارس ولس کاله دوی یو تګلاره ده هغه دا ده چې طالبان سپورټ کا او په افغانستان شي یو داسې حکومت چې دوی په خپل مفاداتو باندې وي یا داسې چې کوم سیاسي داسې عمل یا داسې سټ اپ جوړ کړي چې اخشه دوی مفادات وي. نو ایمان ده خیال چې اوس دا شپارس ولس کاله بعد به دوی دا خپله تګلاره بدله کړي چې څومره فشار واچوي. دوی ته پته ده چې په امریکای انحصار په ډېر ده او امن پر انحصار پاکستان ډېر زیات ده.
کور ودان پیژو بشا
که موبایل ټلیفون آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com
هیر یې نکړئ.
دا د وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن یو نوی مهم شروع کړی چې د لاندې به د هغه خلکو د نمونو اندراج کیږي د چا نمونه چې د ووټرانو په فهرست کې نشته یا پکې څه غلطي ده. دغه مهم به د شپږشتم مارچ نه تر څلورشتم اپریل پورې رواني. ارشد مومند په تفصیلي رپورټ اورو.
د پاکستان الیکشن کمیشن لخوا د شپږشتم مارچ نه تر څلورشتم اپریل پورې د پاتې شوي تنانو ووټونو رجستریشن، د ووټونو اندراج کې شوي غلطیو لرې کولو او د مړه شوي تنانو نومونه د ووټر لیستونو نه وستلو لپاره کمپین شروع شوی دی. د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویان سویل خان وایي د کمپین مقصد جوړو شوو ووټر لیستونو ته بیا کتنه کول دي او الیکشن نه وړاندې کره ووټر لیستونه تیارول دي. سویل خان وایي په خیبر پختونخوا قبایلي سیمو کې نور لسوه او نه مرکز دې مقصد لپاره جوړ کړی شوی او د بیا کتنې عمل پکې روان دی.
او هغه تحصیل موږ سره کوي چې کومه وي هم په کومه کې کوم ناز چې دا غوښته چې انتظار دی کوي
سویل خانوای په خیبر پختونخوا کې د رجستر ډوټونو شمیر خوښه 1 کروڑ سلویخت لکه او قبایلی لاقو کې د غشمیر 2,02,000 دی. په قبایلی لاقو کې 8 لکه یعنی 8% زنانه او خیبر پختونخوا کې 3% یعنی 6 لکه زنانه رجسترډ ووټونه لري. د سړو په مقابله کې د زنانو رجستر ډوټونو شمیر کم دی او سویل خانوی د زنانو ووټونو اندراج د لپاره بیلابل کمپینونه چلی چې د ووټونو اندراج یې زیات شي. د خیبر پختونخوا په مقابله کې هم په قبایلي لاقو کې د زنانو ووټونو شمیر کم دی او د مومند ایجنسۍ سره تعلق لرونکي لال بچا ساپی وایي د دغې کم اندراج وجه د قبایلي زنانو سره د قومي شناختي کارډونو نشوالی دی.
د لاور پر سیستم ممبن دی هغه راځي چې هغه کارونه د کای په لوي جوړي دمرا پاتې ته پر یو سنټر ته تکيږي.
د الیکشن کمیشن وایي سویل خان وایي د حکومتي کوششونو سره سره سیاسي کارکونانو ته هم پکار دي چې د کمپاین په اړه عام ولس کې پوهاوی پیدا کړي او د اوټ په اهمیت یې پوه کړي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
نو قدر من اوردونکو او سم ایو بلې مهمه مسالې تر ازو او هغه په پاکستان کې د انسانانو د قاچاقو په اړه ده یا هیومن ټرافیکینګ. په دې مسله کې د پاکستان د پارلمان یو پینل ته ویل شوی دی چې د تیرو 4 کالو راهیسې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د انساني قاچاقو په چارلس کې په پاکستان باندې کلکه څارنه روانه ده. نورحال اسلام آباد نه د ډیوی په دې راپور کې.
د پاکستان د ملي اسمبلی د کورونو چارو کمیټې غونډه کې د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه وړاندې کړې شوې دوه قانوني مسودو جاج اغېستلې شوې دي. د اف ای ای چارواکو لخوا کمیټې ته ویل شوې چې دوی د پاکستان نه بهرني هیوادونو ته په غیر قانوني ډول تلونکي وګړو یا انساني سمګلینګ په ضد کاروایي کوي او د دې واک هم لري. خو د کمیټې د غړو لخوا د هیواد دننه د انساني قاچاق او په درغلې سره د خلکو د خرڅولو غیر قانوني کاروبار په حق له اندېښنو ته په جواب کې اف یه خپل بے وسیخ کارا کړی دا. او په دې اړه د ملي سملی د کورونو چارو قائمه کمیټې مشر یوسف تالپور صدا سوایي
انٹرنلی ان کی ذمہ واری نہیں ہے، انٹرنلی ذمہ واری ہی پروونسز کی ہے. اگر ہم پروونسز سے لیتے ہیں اور پروونسز دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پھر یہ دوسرا مسئلہ آئے گا. اول تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پروونسز شاید اس چیز پہ اگریبل ہی نہ ہوں.
دے وائی چی دا ایف آئی اے پا دے معاملہ دا واک نل رولو دا ریس پزے دے زکا چی دا اطلسم آئینی بدلون نپس اس دا حیوات دنن دا انسانی کاچاک معاملہ صوبو تسپارلے شوی دا. یوسف تالپور زیاد اکلا چی دا دوی کمیٹے پا دے حق لدے یو متفقہ نوے قانون جوڑا کولو پترس کې صوبو نه سپارښتنې غوښتلې دي چې غرض یې صوبو او افایې ته په ګډه د کاروایۍ کولو واک ورکول دي. پاکستان کې د انساني قاچاق دغه غیر سنگینه کاروبار د ډېر وخت راهیسې دوام لري. په کال 2002 کې د نړیوال فشار نه بچ کېدو لپاره د هغه وخت حکومت په دې اړه یو قانون هم جوړ کړی و. خو د مدني ټولنې فعالین او انساني قاچاقو په ضد کارکوونکي دغه قانون نیمګړی او کمزوری بلي او په دې اړه د یو نوي سخت او مؤثره قانون د روړلو غوښتنې کوي. د بشري حقونو او د انساني قاچاق نه اغېزمنه تنانو لپاره کارکوونکي شارپ نوم ادارې مشر لیاقت بنوري اډوکیټ وایي چې د بده مرغه انساني قاچاق په پاکستان کې یو سنگینه شکل خپل کړی دی. خو د لیاقت بنوري په خبره د پاکستان حکومت په دې معامله سترګې پټې کړې دي.
مو 2004 دا خبره کو لګیا چې ایف آئی اے دا یا بارڈر سیکورٹی فورسز دای صرف ایکسٹرنل ٹریفکنگ دای ویل جی ہیومن ٹریفکنگ دا گئی بار. پاکستان یہ واحد دا سے ملک دنیا ملکوں کے اکثر شرط ٹریفکنگ کی گئی کہ ایکسٹرنل اور انٹرنل ٹریفکنگ دوارا دی. انٹرنل ٹریفکنگ مو وطن کے زیاد خاص کر کے زنانو کی گئی اور برا علاقوں دا سوات اور چترال اور دے علاقوں فور تھرو فورس میرجز فاسٹ ریلیز میرجز دا رازی لگے. مو سرا دا جی کم پنجاب کے چیلم اور منڈی بہاوتین اور سلکوٹ ڈویژن چکم ڈویژن دا تیزی نا مو ینگسٹر دی بار اکثریت دی دے وقت ہم ڈیر خلق دی مو ملتان اور بھاولپور سرائے کی بیلڈ نا جدا آگا زینا بچی دی اور مو دا کے پی جی پاس علاقے دی تیزی نا زنانا دی یعنی دا درے علاقے ایئر مارک علاقے دی دی باندے نشنون علاقے دلی.
نوموړي زیاته کړه چې د هیواد دننه د انساني قاچاق نه تر ټولو زیات زنانه او ماشومان یې اغېزمنه کیږي. خو چرته هم دا په لیدو کې ناراضي چې په دغه جرم باندې تورن مجرمانو ته سنگینې سزاګانې ورکړې شوې وي. ښکاره دی وی چې د امریکایي حکومت د تیرو څلور کالو راهیسې پاکستان د سارنې لپاره هغه هیوادونو په نوم کې اچولې دي کوم ملکونه چې انساني قاچاق په مخنیوي کې ناکامه دي. پاکستان د نړۍ په هغه هیوادونو کې شمارل شي چرته نه چې په لویه شمېره کې خلک په غیر قانوني ډول بهرنی هیوادونو تزی او په دغه تکل کې د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې رامنځته کیدون کې پیښو کې وجل کیدون کې اکثر لا پاکستانیان خیجی. د ریپورټونو تر مخه دا وخت هم تر درو لکو پورې تنان یورپی هیوادونو ته اوړېدو لپاره د ترکیو د یونان پولیس سره نږدې پراته دي چې پکې تر دیرشو فیصدی پورې شمېره د افغانانو او پاکستانیانو ویلې کیږي.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com.
ټویټر @voadiwa.
هیر یې نه کړئ.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو د ډیوا خبري خپرونه کې واره بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر سولې او امنیت کانفرنس پیل شوی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي هغه جدي ستونزې چې اوس مهال سیمه ورسره مخامخ ده باید له افغانستان سره د همکاریو له لارې حل شي.
په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو کمیشن ویلي چې د مارچ په 18 تر اپریل 23 پورې به یو ځل بیا د ووټونو لیستونه ګوري. کمیشن غواړي که څه کمی پاتې چې هغه نیمګړی پاتې نشي.
او په اسلام آباد کې د مرکزی حکومت او صوبو ترمنځ د وسیلو د ویش لپاره د ګډو ګټو کمیشن غونډه روانه ده.
اوس وخت دی د خبرونو تفصیل ته.
د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان پر سولې او امنیت کانفرنس پیل شوی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ویلي هغه جدي ستونزې چې اوس مهال سیمه ورسره مخامخ ده باید له افغانستان سره د همکارۍ له لارې حل شي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میر زیایف د غونډې په پیل کې وویل که په افغانستان کې سوله ټینګه شي په حقیقت کې د سیمې د هیوادونو پر مخ یوه بله دروازه پرانیستل کیږي. موږ په دې پوه شوي یو پرته له دې چې د افغانستان له حکومت څخه ملاتړ وکړو بله لار نه لرو تر څو تروریزم له منځه یوسو او کارتیا شو. په دې برخه کې به له ځواک څخه هم کار واخلو. هغه له وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې د سولې د خبرو د پیل لپاره دې اوربن اعلان کړي. په ازبکستان کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه نړیوال کانفرنس په داسې حال کې پیل شوی چې د یو بل خبر له مخې په افغانستان کې د نړیوال او امریکایي پوځ مشر جنرال جان نیکولسن ویلي چې د کوټې شورا طالبانو ته امر کړی چې افغانستان کې د خارونو د نیولو پر ځای دې ځانمرګي بریدونه زیات کړي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن یو نوی مهم شروع کړی چې د لاندې به د هغه خلکو د نومونو اندراج کیږي د چا نومونه چې د ووټرانو په فهرست کې نشته یا په کې څه غلطي ده. دغه مهم به د 18 مارچ نه تر 23 اپریل پورې رواني. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن ویان سهیل خان وایي صوبې او فاټا کې د دې مقصد لپاره 1900 مرکزونه جوړ کړی شوي دي. او د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د شریکو مفاداتو د شورا یا کونسل آف کامن انټرست غونډه روانه ده. د غونډې مشري د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی کوي. په دغه غونډه کې د درې واړه صوبو د بلوچستان، سند او خیبر پختونخوا اعلی وزیران او د پنجاب نمائندګي د خزانه وزیر کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د نهه یاسي شنبې پوره ورځ ویل حکومت به یې له امریکا څخه د جاسوسۍ په تور د شپېتو روسانو د ویستلو ځواب ورکوي. د امریکا حکومت له دغو روسانو څخه غوښتي دي چې د یوې اونۍ دننه دې له امریکا څخه ووځي. د سپینې ماڼۍ د خبر له مخې د فرانسې، جرمني او پولنډ په ګډون 22 نورو هیوادونو هم ټول ټال 10 روسي استخباراتي کارکوونکي له خپلو هیوادونو څخه ویستي دي.
د امریکا په سکولونو کې د نسلي تفریق پر ضد اواز پورته کوونکې لینډا براون د شپږ اویا کالو په عمر کې د اتوار په ورځ وفات شوي. په 1950 کې د لینډا براون د هغه وخت نه کالو چې کله د هغه پلار ریف اولیور براون د کینساس سکولونو بورډ پر ضد مقدمه کړې وه چې د یو تور پوستکي په حیثیت یې لور ته کور ته نیستې په سکول کې داخله ورکړی شي.
په ترکیه کې د بیان او رسنیو ازادي د ډیرو جنجالي مسلو له ډلې څخه ده. په تیرې لسیزه کې د دغه هیواد یو شمیر معتبرې رسنۍ په هغو سوداګرو او ډلو باندې پلورل شوي دي چا چې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره اړیکې درلودې. د اردوغان ګوند د تیرو 15 کالو راهیسې په ترکیه کې په واک کې دی. د 2018 کال د جولای د 15 نیټې د ناکامې کودتا وروسته ځینې پاتې رسنۍ او هغه چې په اردوغان باندې نیوکې کولې په دې تور تړل شوي دي چې له ترهګرو سره یې اړیکې درلودې. د ترکی ژورنالیستانو ټولنه وایي د محل په دغه هیواد کې 1450 ژورنالیستان په زندانونو کې دي چې په ټوله نړۍ کې ساری نه لري.
د عراق چارواکي وایي د ملک په شمالي برخو کې داعش تندره وډلې ځان بیا مضبوط کړی او خونړۍ حملې هم زیاتې کړې دي. د عراق حکومت په روز کال دسمبر کې داعش ته ماتې ورکولو سره خپله کامیابي اعلان کړې وه. خو اوس دوی وایي چې په شمالي برخو کې د مرکزي حکومت او د کردستان مقامي حکومت ترمنځ د اختلافاتو نه دولت اسلامي ګټې پورته کوي.
د راپورونو له مخې د شمالي کوریا یو جګپوړي پلاوي له پیکنګ څخه لیدنه کړې او داسې ګونګوسی دي چې خپل د شمالي کوریا رهبر له چینایي چارواکو سره کتلي. په خبري رسنیو کې راغلي دي چې د شمالي کوریا دغه لوړپوړی پلاوی په یو اورګاډي کې د کلک امنیت لاندې د نهه یاسي شنبې په ماسپښین پیکنګ ته رسیدلی. بلومبرګ خبري چینل د دریو سرچینو پر بنسټ خبر ورکوي چې
د شمالي کوریا رهبر کیم جان اون په یو نه اعلان شوی سفر چین ته تللی. د جنوبی کوریا رسنۍ ویلي چین ته د شمالي کوریا د دغه ورغلي جیک پوړي پلاوي مشري د کیم جان اون خور کوي نه خپل دی. په هر صورت کدا خبر تایید شي نو دا به له 2011 کال څخه واک ته د کیم تر رسیدو راهیسي له هیواده بهر د هغه لومړی سفر وي.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی وړه د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د شریکو مفادات د شورا یا کونسل اف کامن انټرست غونډه روانه ده. د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې په دې غونډې په حواله سره تاسو ته تفصيلات د اسلام آباد نه وړاندې کوو. زموږ خبريال موږ سره ملګری شوی دی، په خیر راغلی. تاسو نه بلاول دا تاسو کوو چې دغه د کونسل اف کامن انټرست غونډه چې روانه ده د دې ایجنډا څه ده؟
دې کې سمینه جی، نن خو بنیادی چې کومه دوا غټ ایشوز په دې کونسل اف کامن انټرست کې نو هغه یو خو نېشنل واټر پالیسی ده د پاکستان چې دغه یو مسوده تیار کړی شوی ده د چیرمن پلاننګ کمیشن لخوا ستاج عزیز صاحب، او هغه دغه غونډې ته په دې هړه باندې یو بریفینګ ورکړی دی او چې کومه مسوده ده نو په هغه کې دا ویل شوی دی چې د پاکستان چې کوم د اوبو ذخایر دي هغه په ډېره تیزۍ سره په کمې دی، دغه مخې او د پدې هړه باندې یو کمی پالیسی جوړول پکار دي چې د غرنګ د اوبو چې کم د غزرایي د یو خې تنظیم وکړل شي او پدې هړه باندې یو مکمل د صوبو په تعاون سره یو کمی پالیسی جوړ کړی شي چې د غرنګ کم د مختلف مسایل سره په پاکستان مخوي یا پاکستانی خلکو ته په مخوي چې د دې مخنیوي وشي او چې کم د اوبو طلب دی هغه ډیر زیات دی او هغه رنګ د اوبو ذرایي یا واټر ټیبل چې کم دی یا سټوریج چې کم د اوبو دی هغه په ډیره تیزۍ سره پلان دی باندې روان دی او په دې هړه باندې کس کوټلی ګامونه پورته نکړې شو نو تر کال 2025 پورې به پاکستان د اوبو مسلې سره مخ وي. د غرنګ په دې حواله سره چې په دې غونډه کې په دې مسوده کې دغه فیصله شوې ده چې یو د وفاقي کچه باندې او په صوبایي کچه باندې د نېشنل واټر کونسل اند پروینشل واټر اتارټیز جوړ کړل شي چې په دې حواله سره په خپلو کې دوی په یووالي سره د دې تنظیم د لپاره په خپلو کې کینی او پالیسی جوړ کړی، او په دې خبره باندې هم په سی سی ای کې اتفاق شوی دی د سلور واړو صوبو او د وفاق چې د نېشنل واټر پالیسی په حواله سره د صوبایي چې کم حکومتونو لخوا کم وړاندیزونه راغون کړل شي نو دغه په دغه مجوزه پالیسی به راتلونکي چې کم د سی سی ای غونډه ده دغه ته به د منځوري د لپاره وړاندې کول شي. بل چې کم مهم ده دې دغهونو هغه چې کم مختلف سیاسي ګوندونو لخوا چې کال 2018 کې چې کم سرشمیرنه شوې وه په سنسس نو په هغه حواله سره دغه فیصله شوې وه د سی سی ای په 13 غونډه کې چې کوم دی او ثرد پارټي د لاس اپا د دې 15% بلاک چې کوم دی دا غیبه دوباره جانټ پرتال کیږي په دې باندې پاکستان پیپلز پارټي او ایم پی ایم خپل خبرګون خوده لیو چې پسین کې د دې بازي سیمو کې د دې آبادی چې کومه دا کم شوې ده نو نن هم په باقاعده توګه سی سی ای د دې منځري ورکړه چې زر تر زر دی چې کومه دا فیصله ده نو ثرد پارټي د لارې دی د 15% چې کوم بلاک سی د دې دوباره جانټ پرتال وکړل شي. جی سمینه،
خیبر پښتون خوا او د بلوچستان اعلی وزیران هم په دې موقع باندې موجود وو. آیا د هغوی لخوا د صوبو د حقونو په حواله سره څه دریځ یا خبره وکړی شو او کنه؟
نو ملاقاتونه خو د وزیر اعظم سره شوی دي، خو نن چې کوم ایجنډا آیټمونه پاغه کې دغه دوا غټه خبرې وي، خاص کر دغه نېشنل واټر پالیسی او چې کوم د دوباره جانچ پړتال وو د سنسس په حواله سره چې کوم د مختلف سیاسي ګوندونو خبرګونو چې دغه تل دوباره دغه وکړل شي نو په دغه باندې چې کوم تر دې د ما سر دغه یو دوی اعلامیه جاری کړې په دې کې او باقاعده نور داسې قسمه تفصیلات لا میډیا ته نه دي ورکړی شوي چې آیا نور کومې مهمې مسلې خیبر پښتونخوا یا بلوچستان د حواله سره مخې ته وړاندې شوې او کنه.
تاسو ډیره مهرباني د تفصیلات راکولو. ګران اوریدونکو تاسو تفصیل واوریدو د ډیو خبریال نه چې د کونسل اف کامن انټرست یا د شریکه مفاداتو کما غونډه د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې روانه و. نو د هغه ایجنډا سوا په کوم موضوعاتو باندې خبرې وشوي، خو په پاکستان کې چې د پنجاب نه علاوه نورې درې صوبې دي، خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند، هغوی د مرکز نه دا ګیلې کوي، یعنی وفاق نه دا ګیلې کوي چې په وسایلو کې ورته برابره یا پوره پوره برخه نه ورکول کیږي. هم دغه شانت خبره د عوامي نېشنل پارټي امیر حیدر هوتی نن په یو پریس کانفرنس کې هم کړی ده، او هغه نه یوازې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي رهداري په حواله سره خبره کړې ده، بلکې دا خبره هم کړې ده چې قبایل د پاره چې کم هلته کې د اصلاحاتو اعلان شوی و، وسه پوری په دې باندې هم عمل نه دی شوی. نو امیر حیدر خان هوتی سویل دي دغه خبره تاسو ته وړاندې کوو.
فاٹا په حوالہ معنی حکومت غیر سنجیدہ ده، ته حکومت سنجیدہ وی او ګل حکومت نیت وی مندا قانون سازی بڑے رمخ ده. نو فاٹا مرجر شو، نو التکی د 10 ایئر ڈیولپمنٹ پلان د پاره پیسې ورکړې شو، نو التکی عملن انتظامی او عدالتی اصلاحات شو، اضافي وسایل خو پرې ده. زمو په خیال چې موجوده کم ولې پیسې ورکړې به فاٹا پاغي معنی مکټو لگا. نو دا رویه چې کومه ده د حکومت انتهایی قابل افسوس ده. دې ته تش د باجوړ نه ولې وزیرستان پورې ښکاری چې دا د دې علاقې مسئلہ دا، او دا فاٹا پا خور مانے چھے کم غیر اعلان شدہ جنگی عظیم تیر شو، پا دغ سیما مانے سو پورے امن نیر آگلی، نو زمان پا ملک کے پا نور ملک کے امن نشیر آگلی.
ترنو او قدرمن اوریدونکو، او وزو یو بل مهم راپور تا، او هغه په خیبر پختونخوا کې د خزو یا میرمنو په وړاندې د کورنی تاوتریخوالی له امله اوس دغلته په دارالامان یا په خوندې کورونو کې د هاوی شمیره زیاته شوې ده، چې ورستی شمیرې خې د دوی شمیر حتی 840 نوي ته لوړه شوې ده، چې اکثره یې د مردان او سوات اوسیدونکو میرمنې دي. د ډیوی خبریال حمید الله پرې دا راپور استولای.
د پښتونخوا د ټولنیزې خېګړې ادارې سوشل ویلفیر ډیپارټمنټ د کال 2019 راپور وایي په تیر کال کې 840 نوي خزې د کورونو نه دارالامانونو ته د پناه اغستو لپاره راغلي دي. راپور وایي په تیر کال کې د کم عمر د ودونو، جنسي ګواهونو، کورنی تشدد او د طلاق هم د نورو کلونو په نسبت ډیر کیسونه رامنځته شوي دي. راپور سرګندوي چې راپور شوي کیسونه د هغه پیښو نه ډیر کم دي چې نه په مطبوعاتو کې راغلي او نه پولیس ته راپور شوي دي. د پېښور اسمبلی د وومن کاکس سره کارکوونکي د غیر دولتي سازمان پاک وومن مشرا ازرا ګل وای د کاکس په ټلیفوني بڼه زما اواز هم ډیر کیسونه راپور شوې دي.
موږ وایلنس اخلو چې صرف وال ټکول، وایلنس صرف وال ټکول ته نوي سایکولوژیکل وایلنس هم کې دي شي، که یو خزه له جیدات کې سنور کې دام وایلنس دي، که یو خزه راغه نوکری کې خوري په خپل تنخوا باندې حق نشته دام یو وایلنس دي. مسلسل د مختلف ډیستریکټس نه کالز راغلي چې د وخت کې راوند اباوت 17 ڈسٹرکٹوں دے ہیلپ لائن تک کالز راغلی دی. اگے کی دا وائلنس کیسز ہم دی، اگے کی دا خلا کیسز ہم دی، دا ماشومان دا کسٹڈی کیسز ہم دی.
دا کورونو نا دا زنانو دا وتو وجوہات پر راپور کے دو غٹ خودل شوی دی. دا کورونو نا دا زنانو دا وتو پر راپور کے غٹ وجے دا ودونو نکیدل او دا کور والے لخوا تشدد خودل شوی دی. خو پا کال 2014 کے دا شمیرے 211 پیت خودل شوی دی، او دا رنگ سخ کال دار الامانون تا سلور چند زیات جنکی راغلی دی. راپور زیاتوی چې په کال 2014 کې د جنسي تشدد او د کم عمره د واده پیښې 1500 سخ کال دا شمیره هم 995 ده. د کورنی تشدد سره تړلې د بوګنون کې شمیرې په داسې مهال مخې ته راځي چې په پښتونخوا کې د دې د مخنیوي قانون د 13 حکومتونو راسې ځوړند پروت دی. په دغه قانون کې د مذهبي سیاسي ګوندونو د فشار له وجې سیاسي حکومتونه ونه کول شو چې دغه قانون اسمبلی ته راوړي. خود اسمبلی ڈپٹی سپیکر مہرتاج روغانی وائی دا قانون بزر اسمبلی ترا اڑل شی
ڈیلے پدے اشوا چائی کے س سی آئی آئے تجلے آئی بے چدا س لکا دا اسلامی دا غصر سارٹ آف یو نو اٹس لائک وی شوڈ ریموو دیس فیو تھنگ منگ بے منگ خو خپل مسلمانان یو منگ با ایچ چرے دا سی سیز چی ان اسلامیک وی نیور ایور وی ویل ڈو دیٹ نو اغا انشاءاللہ با ویدن چی دا اسمبلی شروع شی با پاس شی.
د ټولنیزې هیګړې ادارې راپور دا هم وایي چې د کورونو نه دارالامانونو ته درادلونکو جنکو او زنانو زیاتره شمیرې د مردان 300، ابتآباد 200، سواد 201 کم نوي، او په پېښور کې یو کم 80 پېښې رامنځته شوې دي. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله، ویو وی نیوز، پېښور.
دا د وی او ای ډیوخ پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زمون د ویب پاڼه پته ده voad1news.com. لینډا براون د امریکا په تاریخ کې د یو داسې تورپوستکي ماشومې په نوم یادیږي چې د امریکا په اسکولونو کې د نسلي تفریق پر ضد اواز پورته کړی و. په 1950 کې هغه د 9 کالو وه چې کله د کور ته نږدې په کنساس ریاست کې په یو اسکول کې داخلې دپاره د هغه پلار اولیور براون د کنساس د اسکولونو د بورډ پر ضد مقدمه کړې وه او دغه مقدمه بیا ګټلې هم وه. بختور شانه په تفصیلی ریپورت اورو.
لینډا براون د چا لقبله چې په امریکا کې د تورپوستو خلکو سره د نسلي امتیاز قانون ختم شوه د شپږ او یا کال په عمر کې مړ شو. په امریکا کې د تورپوستو خلکو د سازمان NAACP د قانون او تعلیم د سانګې LDF مشر شری لن ایفل په خپل ټوئیټر ویلي لینډا براون او د هغه په سیر نورو بهادرو جنکو په امریکا کې په تورو خلکو ډیر لوی احسان کړی دی چې د نسلي امتیاز په ضد یې مبارزه کړې او ګټلې ده. لینډا براون کال 1950 کې د 9 کالو وه چې سپریم کورټ د هغه په حق کې فیصله ورکړه. دغه تاریخي فیصله په کال 1950 کې د مئی په 18 نیټه شوه چې ورسره په امریکا کې په نسلي بنیادونو د فرق قانون ختم شوه. د دغه فیصله نه وړاندې د امریکې په جنوبي برخو کې د تورو او سپینو خلکو د پاره یا خو سکولونه بیل بیل وو او یا به په سکولونو کې د تورو او سپینو ماشومانو لپاره د خوراک څخاک او تشناب ځایونه جلا جلا وو. دغه نسلی امتیازی قانون ته جیم کرو قانون ویلای کېدو چې تر مخه به سپینو او تورو خلکو د یوې نلکینه او به هم نشوس کله. دغه قانون سپریم کورټ 1896 کې منزور کړی وو. د کانزاس ریاست گورنر جیف کلویر په ټوئیټر ویلي د نن نه سلور شپې تکال وړاندې یوې تنکۍ جینۍ په ټوپیکا ښار کې د خپل مقدمه د لارې د تورو خلکو سره روان نسلی امتیاز ختم کړی. د امریکې د ورجینیا ریاست نه د ریپابلیکن ګوند غړی بابی سکاټ وای د ماشومې براون حوصلې منګ ټول ګټلې یو. زمنګا د ملک ټول طالب علمان د هغې د قربانی قرض وړي دي او ټول عمر به د قربانیانې یاد ساتل کیږي.
درنو قدرمن اوریدونکو د کوټه محکمې د پښتون ژغورنې د غورزنګ په غړو باندې چې کم اف آی آر لیکل شوی د هغوی اورونه کړی ده. په دغه مقدمو کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین، محسن داوړ، خان زمان کاکړ، د پښتونخوا ملي ګوند نواب محمد ایاز خان جوګیزی، رضا محمد رضا، عبدالرحیم زیارتوال او نور یو شمیر مخور او پیژندل شوي کسان شامل وه. له کوټې د ډیوی خبریال حمید سمسور پرې دا راپور رسولی.
د بلوچستان د عالی محکمې قاضي محمد اجاز سواتی باندې مشتمل بینچ په کلاسې پلا کوټه او ژوب کې د پښتون د ژغورنې غورزنګ په غونډه کې د صوبایي اسمبلی د غړو په ضد باندې جوړې شوی قضیه یې ماتله کړې او اړه لرونکو ته په دې ترس کې نوټس هم ستانه کړل. عدالت دغه نوټس د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبایي اسمبلی غړی نواب محمد ایاز خان جوګیزی له لوري د مقدمې د خارجېدو په اړه باندې د جمعسوي درخواست اروېدنه کوله چې دغه امر یې جاری کړي. د بلوچستان د عالی محکمې وکیل نعمت الله ایډوکیټ په دې باب و خبری رسنۍ ته وویل چې دغه مقدمه ناسمه وي.
مطابق آئین کے اندر رہتے ہوئے جو بھی لوگ ہمارے ساتھی اس انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے جلسے میں شرکت کی، ان کی گرفتاری کے خلاف جو ماورا آئین وہ ایف آئی آر وغیرہ کٹی تھی وہ ہائی کورٹ سے سسپینڈ بھی ہو چکی ہیں.
په قانون کې د نن ورځ څومره زموږ ملګری وو چې هغه احتجاج وکړي او چې په غونډ کې ګډون کړی وو. د دوی نیول له قانون پرته دي چې کومې مقدمه جوړې کړې وي هغه عالی محکمې وای زندولې.
آئین کے اندر رہتے ہوئے آرٹیکل 9 کے تحت ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں کہ اپنی آئینی خفیات تک بات کر سکے.
دا قانون پر چوکاٹ کی دننا دا اساسی قانون د نمی مادی لاندی موږ دغه حق خوندی لرو چې د خپل حق لپاره خبره وکړو.
تو اس کے خلاف جو بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں ہم ان کے خلاف ہے. سٹیٹ کو چاہیے کہ وہ تمام ان جو گریوینسز ہیں ان سب کو ریڈریس کرے.
چې څومره خلق نیول سوی دي موږ دغه په ضد یو. حکومت ته پکار دی چې د خلکو څومره گلیوی هغه دی پر ځای کړی او کچیر دوی د خوستون دی ناواروی نو هم دی په دا ډول احتجاجونه کوي. سرګند دی چې د پښتون د ژغورونی غورزنګ پر روانه میاس کی جوب کلاسیفلا او په کوټه کی په وزیرستان کی د بیکورسو پښتنو د دوی د بیا رغونی او لوران کاری زخه د بشپره د ژغورنی لپاره احتجاج کړی وو. حکومت د دغه غورزنګ مشر منظور پښتین او د موسین داور په شمول د یو شمیر مشرانو په ضد باندې مقدمه جوړې کړې وې. حکومت دریز درلودې چې دوی پر پوځ باندې انتقادونه کړي دي او دغه ډول خلک د حکومت په ضد باندې د راپارولو تکل یې کړی وو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
د پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی یا چیف جسٹس ثاقب نثار په پاکستان کې ټولو خارجي او داخله وزیرانو ته امر کړی دی چې سبا له دې د میمو گیټ په مقدمه کې عدالت ته وړاندې شي. میمو گیټ سکینډل په 2011 کال کې شوی وو. نور تفصیل په دې حواله سره د اسلام آباد نه په یو رپورٹ کې ورو.
دا پاکستان ستر محکمې میمو گیټ سکینډل مقدمه کې تر اوسه امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی دلته نه راوستو باندې عدم اطمینان څرګند کړی دی. بلخوا پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي ورته نو پکار چې میمو گیټ په معامله به د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری مرستې کړې وي. احتساب عدالت ته وړاندې کېدو پس د خپل اتحادي ګوندونو مشرانو سره ملاقات کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف دا خبره هم کړې ده چې کوم یو دستور جوړ کړي نو آخر سو وجہ دا چې ځینې پر عمل کوي او ځینې پر نه کوي. او کچرې 13 او 14 کالونه به پاکستان کې د ووټ یا رائے قدر به شوی وو نو نن به پاکستان هم د خې هوادونو فیرس کې به شامل وو.
نیشن ایک آئین بناتی ہے تو پھر اس پہ عمل کیوں نہیں ہوتا؟ بھی کیا بات ہے کیوں کہ کچھ لوگ اس پہ عمل کریں اور کچھ اس پہ عمل نہ کریں؟ اگر ووٹ کی حرمت کرتے، ووٹ کی توقیر کرتے تو آج اس حال سے ہم دو چار نہ ہوتے.
نواز شریف وی دستور کام جوړوي او ځینې پر عمل کوي او ځینې پر نه کوي. او کچره پاکستان کې به د ووټ یا رائے قدر وو نو حالت به دومره نو خراب. په خوانی وزیر اعظم دا هم وی چې دوی د امپایر په ګوت نه بلکې د ووټ په طاقت یقین ساتي. د نوراندې میډیا سره خبرو په وخت نواز شریف وینا وا د ستر محکمې مشر قاضي ته نو پکار چې د راتلونکو انتخاباتو په وخت نه کېدو بیان ورکړي. په خوانی وزیر اعظم یو ځل بیا دا خبره کړې ده پاکستان کې د احتساب ادارې جوړولو مقصد یوازې سیاستمداران په نخښه کول دي او باید چې خلق پدې پوه شي چې یو پوزي امیر او سیاستمدار کې څه فرق وي. پوزي امیر پرویز مشرف خپل پر ضد جوړ شوی مقدمو کې عدالت ته نه حاضرېږي او دې وخت زه په عدالت کې ناست یم. پخوانی وزیر اعظم دا خبره هم کړې ده چې کله پخوانی صدر آصف علي زرداری پر ضد میمو گیټ سکینډل مقدمه جوړه شوه نو دوی ته نو پکار چې آصف علي زرداری املاتړ به کړی وو. کال 2011 میمو گیټ سکینډل آ وخت مخې ته راغلی وو کله چې یو پاکستانی امریکایي کاروباری تن منصور اجاز دا خبره کړې وه چې القاعده مشر اسامه بن لادن ابټآباد کې د امریکې لخوا وژنې پس پاکستان کې ممکنه پوځي بغاوت مخه نیولو لپاره پیپلز ګوند حکومت آ وخت پاکستانی سفیر حسین حقانی له ذریعې امریکې امداد غوښتنه کړې وه. نن سترې محکمې هم د میمو گیټ مقدمې اورنه کړې ده. د درې کسیزه بینچ مشر چیف جسټس ثاقب نثار تر اوسه حسین حقانی عدالت ته نه وړاندې کېدو باندې ناخوښي څرګنده کړې ده. اورنې په وخت مشر قاضي فاین ته پوس کړی دی چې تر اوسه حسین حقانی پاکستان ته راوستو په لړ کې څه پرمختګ شوی دی. د دې په ځواب ورته اف آی اے نماینده ویلي دي چې خارجه وزیر او خزانه وزارت ته په دې لړ خطونه لیکل شوی دي او د حسین حقانی پر ضد د نیولو حکم جاری کولو په لړ کار روان دی. په دې عدالت خارجه او کورینو چارو سکرتر ته عدالت ته حاضرېدو حکم کړی دی او دا اورنه سبا ورځ پورې ځنډول شوې ده.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
رنو قدرمن اردن کو او سمزو افغانستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی د پاکستان شارج دافیر یا سفیر ته یې د افغانستان په ختیځو ولایتونو د توغندوی بریدونو په حق لخپل اندېښنې شریکې کړي او له اسلام آباد څخه غوښتي چې د ښه ګاونډیتوب لپاره دې پر افغان خاوره توغندوی بریدونو ته د پای ټکی کېږدي. له کابله پرې د ډیوې خبریال حقمل روان د راپور استولی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ په کابل کې د پاکستان د سفارت شزدفیر د افغانستان په ختیځو سیمو د توغندیو بریدونو په تړاو احضار کړی. د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال صبغت الله احمدی له ډیوې سره په خبرو کې ویلي، د پاکستان له شزدفیر سره د احضارېدو په لیدنه کې د بهرنیو چارو وزارت د توغندیو بریدونو په کلکه ټکه وغندل او دا یې د نړیوالو معیارونو خلاف یو جدي کړنه وبلله.
در اعتراض به
مشک فراکنی های پاکستان به دایوای پرکنړ ولایت دی پاکستان توغندی بریدونه او همدار از هغه مالی زال او مانوی زیانونه چې دی همدی توغندی بریدونه له عمل را منتشوی تیر او رزم دی پاکستان دی سفارت شزدفیر دی بهرنیو چارو وزارت ته ایزار کړ او خپل شدید اعتراض مو دی پاکستان شزدفیر مخې ته کې خود. دی بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال زیاته کړ دی افغانستان په ختیځو سیمو دی پاکستان دی فوز لخوا دی توغندی بریدونه پر وړاندې دی افغان حکومت برداشت هم حد لري او تر دې وروسته به دی افغانستان حکومت غبرګون جدي وي.
و ما میتونیم همسایه های خوب باشیم و به این که همسایه های خوب باشیم منطقه آری از خوش
دی وای مون کولای شو چی خګوندیان وو او ترڅو سیمه له توتریخوالی څخه په امن کې ووسی. خو پاکستان لدینه ګټه پورته کوي، مونږ به ور لرو چې پاکستان لدی توغندی بریدونو څخه هیڅ ګټه تر لاسه نکړي او امیدوار یو چې له افغانستان سره په خپل سلوک او رفتار کې بدلون راولي او تر دې وروسته به د توغندی بریدونو پر وړاندې دی افغان حکومت لیدلوري جدي وي، ځکه چې د دا ډول مسایلو دوام سیمه له کړکیچ سره مخامخ کوي. دی بهرنیو چارو وزارت ویلی دی افغانستان په ختیځو سیمو کونړ نورستان او د ډیورن کرخې ته نږدې د ننګرهار په یو شمېر سیمو د توغندیو بریدونو له کلونو راهیسې روان دي او څو ځله یې د پاکستان حکومت ته په دې اړه اعتراض هم کړی، خو بیا یې هم د دې بریدونو لړۍ جاري ساتلی. همداراز د بهرنیو چارو وزارت یو بیان هم خپور کړی او ویلی دی د پاکستان حکومت غواړي په دا ډول بریدونو سره د سیمې خلک له خپلو اصلي سیمو بې ځایه کړي او هلته ترهرګرو ډلو ته د اوسېدو چانس برابر کړي. د پاکستان حکومت تر دې دمه د افغان حکومت د دې دریس په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ویلي و چې دوی پر هغو سیمو توغندي بریدونه کوي چې له هغو سیمو د پاکستان امنیتي پوستې د ترهرګرو د حملو تر ګواښ لاندې وي. د پاکستان خاورینه د افغانستان په سرحدي سیمو توغندي بریدونه په داسې حال کې د مخکینی ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ څخه را په دې خوا دوام لري او په غبرګون کې افغان حکومت د پاکستان د سفارت چارواکي څو ځله ایزار کړي چې د کونړ ولایت چارواکو ویلي دي همدې توغندیو بریدونو د دوام له ویرې شپږ ښوونځي تړل شوي، لسګونه کورنۍ بې ځایه شوي او د ځاني تلفاتو په ګډون ګڼ شمېر څاروي هم له منځه تللی دی. حکمل صدات روان، امریکا غږ، دیوه ریډیو، کابل.
دا د وی او ای دیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. Twitter ID da @voadiva.